پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره تر اوسه هیڅ کاندید نوم نه دی ثبت کړی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونی حمله مسؤلیت اخیستی دی. او په پاکستان کې د متحده قومي عمل ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې په کراچي ښار کې دي د پرونی حمله د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پولیس دي د دغې پېښې عاملان ونیسي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره هیڅ کاندید تر اوسه خپل نوم نه دی ثبت کړی. نن په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر د پیل 15 ورځ ده، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې تر اوسه څوک نه دی ورغلي چې خپل نوم د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ثبت کړي. د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي حرکتونو استازي وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کار ډاډ نه لري، له دې امله شایي ډېرو کسانو د خپلو نومونو له ثبتولو ډډه کړې وي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ضمانت دې ورکړي چې دا پروسه به شفافه وي تر څو دوی په ډاډ خپل نومونه ثبت کړي. نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. د فراه والی وایي د دې ولایت د برېښنا د کموالي پر ستونزه به ډېر ژر د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې وکړي. د فراه والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په فراه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه ډېره ده او له ډېرې اوږدې مودې راهیسې دغه مشکل نه دی حل سوی. والی ونه ویل چې په فراه کې به د برق د کموالي ستونزه څنګه حل کوي، خو ویل چې له جمهور رئیس سره به خبرې ورسره ورباندې وشي. تر دې مخکې د فراه اوسیدونکو شکایت کړی و چې د برېښنا د یو کیلو واټ قیمت 50 افغانۍ ته لوړ شوی دی. دوی ویل چې په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې د یو کیلو واټ برق بیه له 150 تر 300 افغانۍ ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرونو وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. علي رضا عابدي د قتل په وخت شپږ څلوېښت کلن و او په پیل کې زخمي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي د پولیسو یو مشر جاوید عالم اردو خبریالانو ته نن ویلي چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د حملې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. پولیسو ویلي چې د پیښې ځای یې کلابند کړی دی. عابدي مخکې د متحده قومي عمل ګوند مشر و او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلې ته هم ټاکل شوی و. د هغه ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې د د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پر پولیسو یې غږ کړی چې د پیښې عاملان دې ونیسي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې مسؤلین وایي چې د ګواتیمالا څخه یو اته کلن هلک د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل په دغه ماشوم کې چې دغه ماشوم تیر دوشنبه د شدید ناروغۍ لعمل د دوی تر پام ورغلی و او وروسته د شپې پروختون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د امریکا د جنوبي ایالت تکزاس د الپاسو له لارې د امریکا خاورې ته ورننوتی و. د دوی په خبره دغه کوچنی او پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت ته لېږدول شوی و. د دغه ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا دوهم وار دی چې په امریکا کې امریکا ته د ورغلو غیر قانوني مهاجرینو دوهم ماشوم د امریکا د حکومت په یوه توقیف ځای کې ساور کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په ترڅ کې درې کسان ووژل سو او ویل کېږي چې شل تنه زخمیان شول. پرونۍ حمله په یوه موټر بم چاودنې باندې پیل سوه او وروسته دریو وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ ته ورننوځي. دوه حمله کوونکي د وزارت ودانۍ ته په ننوتلو او هلته په ځان پورې د تړلو منفجره موادو په چولو بریالي سول، خو دریم د امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل سو. د سایت په نوم استخباراتي ډله چې د افراطي سازمانونو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا حمله خندلې ده. او د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایل غورځول سوي دي. ویل سوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا پرون راپور ورکړ چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا د دوی پر خاوره توغول شوي وو، مخکې تر دې چې اهداف وودي شنډ سوي دي. اژانس د یوه پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د سوریه هوایي مدافع د هغو میزایلو مخه ونیوله چې د لبنان د فضایي قلمرونو د اسرائیل د الوتکو لخوا ورتوغول شوي وو. دې سرچینې ویلي چې د وسلو یو ډیپو ویشتل سوی او د سوریه درې سرتیري زخمیان دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه کار پیل کړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي.
خواله دي کدا چې د دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې هلته رئیسان پات شوی دا کافي تجربه لري، په استخباراتو کې معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امزام ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري.
دا موضوع هم په یو راپور کې څېړلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یوه کاندید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. په لوګر کې بیا د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازه تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتې وهلې دي.
تر څو چې زموږ د قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوریچ د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هیواد بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د هغه برید مسؤولیت داعش منلی چې د حکومت پلو ملیشو یو مهم قومندان پکې وژل شوی. داعش په سیمه کې فعال دی. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سلاشر پنځه څپه صفا وزي اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو د نویو سرپرست وزیرانو موضوع ته. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي، ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان، د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد ګمارنه ښه، نیک او پر ځای اقدام بولي. دوی وایي دواړه نوي ګمارل شوي کسان په کشفي او استخباراتي برخو کې کافي تجربه لري او وبه کولی شي چې د دښمن شوم پلانونه خونسا او په وړاندې جدیدي تدابیر ونیسي. افغان ولسمشر په وروستیو کې په یوه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرستانو په توګه په دنده ګمارلي چې تېره شپه دواړه خپلو وزارتونو ته معرفي شول. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او د چارو افغان کارپوهان وای امرالله صالح او اسدالله خالد د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د شوم اهدافو او د نړیوالو سیاستونو په اړه زیات معلومات لري. دوی وایي نوي ګمارل شوي کسان استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لاسرسی لري او کولی سي افغان امنیتي او دفاعي ادارې پیاوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خواله دي کدا چې د دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې حالت ریسان پات سوي دا کافي تجربه لري په استخبارات کې معلومات هم لري او یمږ د امنیتي امزا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري او خمرابې باندې د اساس لري نو امیدوار دي چې دوی ملي مفکوره ولري او ملي ذهنیت لري او هدف بدای چې د افغانستان څنګه جنگ منظم لمنځه ولاړ شي او څنګه موږ یو باامن او باثباته ملک لرو په افغانستان کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت د سرپرستانو په توګه وټاکل چې تیر ورځ اړوندو وزارتونو ته رسمن معرفي سول. تر ډیره انګیرنې دا دي چې دواړه کسان د پاکستان ضد مفکورې لري او پخوانی او اوسنی افغان چارواکي او همدا شان ځینې عام افغانان په ګمارنې اخواختي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نوي ټاکل شوي کسان باید تر ډیره په خپلو کارونو تمرکز وکړي نه په سیاسي او نورو برخو کې. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د سروهي خلکو ته ورکول یا د سیمې هیوادونو ته ورکول یا طالبانو ته ورکول چې موږ ستاسو خلاف موږ د جنگ د تشدد لپاره رامنځته شوي یو که تاسو هر بل اقدام کوئ تاسو ماتیږئ تاسو لمنځه ځئ دا خپل ذات کې ناسم سیاسي ادبيات دي. ښه خبره دا ده چې دوی خپل مسؤلیتونه پر مخ وړي سیاسي مسائل دي ښاغلي غني ته پرې دي وانه کسان چې د سولې معاملې کې دخیل دي هغوی به د سولې معاملې سیاسي معاملې پر مخ باندې وړي او دوی خپل مسلکي او منظم مسؤلیتونه پر مخ باندې وړي.
اسدالله خالد باندې په 2012 میلادي کال کې وطن چې ظاهرا د سولې د استازي په نوم راغلی و انتحاري حمله وکړه چې بیا وروسته د تداوی په بهانه له دندې ګوښه شو. خو امر الله صالح په 2012 میلادي کال کې د اتکلن ماموریت نه وروسته استعفا ورکړه. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي دواړه کسان باید خپلو ادارو کې امنیتي او دفاعي پالیسیانې جوړې کړي او فساد له منځه یوسي او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی وکړي.
امنیتی دارو کې خپ پالیسی جوړه کی دغه راند بمبارمان چې په افغانستان کې کیږي هر ورځ او ملکی تلفات دي مخنیوي وکړي د امنیتی ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي او داسې یو منظم مدیریت په خپل اداراتو کې راولي د فساد مخنیوي وسی د امنیتی ځواکونو د بیزایا عملیاتو او د ملکی تلفاتو او د خپل تلفاتو مخنیوي وسی.
له دې وروسته به دواړه کسان د افغانستان ولسي جرګې ته معرفي کیږي تر څو هلته د باور رایه واخلي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د دوی په اړه په ولسي جرګه کې زیات باور موجود او کچېرې معرفي سول له وړاندې به دوی ته د باور رایه ورکړل سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې اسد الله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه مو چې آیا دواړه د ملي امنیت پخواني رئیسان به وکولی شي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي؟ ملي شورا او دغه راز د کارپوهانو نظرونه واورېدل. پرون په ار کې دواړه سرپرست وزیران معرفي شول. افغان ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې وویل چې تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوې ورانوونکې او تپل شوې جګړې سره به مخ یو چې رهبري او مدیریت یې انقاطیت او تدبیر غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. او اوس هم دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پیلېدو نن 15 ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. ولې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه یې تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی د دغو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دوی وایي کمیسیون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. لکه څنګه چې مو وویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چا نوملیکنه نه ده کړې، خو د نوملیکنې ډېرې فورمې اخیستل شوې دي. تفصیل ناجیه صافی اوروی د کابل استودیو سره. صافی جان، مهرباني.
نوری صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو ویلي چې تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه یې تروسه ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر نورو لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې تروسه نوملیکنه نه ده شوې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي د هغې نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي، هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر ژر به ولسمشریزو ټاکنو ته ټکټ پاړه خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حزب اسلامي افغانستان به له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره په ګډه د جمهوري ریاست د راتلونکي ټکټ پاړه خپل دریځ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. په دې اړه خبرې روانې دي او نهایی نتیجه تا تروسه نوی رسیدلی. پا در اطلون که دو و دری و رزو که وقت
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه چا نوملیکنه نه ده کړې. دغه کمیسیون وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو او استازیو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. یاد کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل تروسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیده وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې به دوام وکړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلويخ کرنې عمر او د یو لک رایو ورکولو رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرایط ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې نرجس صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و مودل چې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن پنځمه ورځ د خطر اوسه پورې هیڅ رسمن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د کاندید یا کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې. بلې خوا په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د 1998 کال د حمل د 1/3 د ولسمشری انتخابات چې ټاکل شوي په همدې نیټه وشي ښایي درې میاشتې وځنډیږي. بیا هم ناجیه صافی ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه ترتیب کړي دي.
د تخار ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل وچکالیو د دغه ولایت پر کرنې پراخ منفي اغیز کړی. د یاد ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل په تخار ولایت کې 150 زره جریبه ځمکه للمي او پاتې نورې آبي دي، خو د وچکالیو له امله کرنیزو ځمکو ته زیان رسیدلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سکل د دغه ولایت 1,00,000 بزګرو ته د منی کمپاینونو په لړ کې د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي چې راتلونکي کال ته د ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی چې د افغان ټلیکام خبرتي شرکت د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې د عمده انټرنټ بیا 50% راټیټه کړي. د یاد شرکت عمومي رئیس اجمل ایان وایي یاد شرکت خپل د 4G خدمتونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری خلک د انټرنټ له لوړې بیې شکایت لري. چارواکي وایي د افغان ټلیکام شرکت د روڼتیا اصل ته په کتو په وروستیو 4 کلونو کې د مخابراتي شرکتونو له 10% مالیې څخه په ټولیزه توګه $1.9 million مالیه دولت ته ورکړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې 150 کیلو بورې قزاقي وړه 1,40 افغانۍ، 150 کیلو بورې بوره 1,40 افغانۍ، 1.5 منی بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 85 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 599 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید ازادي رادیو ل پی یو سټډیو غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیواله موضوع د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي وو. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دلته په سټډیو کې راسره دی. تکل صاحب، لیبیا کې ګډوډي خورا زیاته ده، آیا تثبیت شوی ده چې دا حمله په رښتیا داعش ډلې کړې ده؟
سلام نورې صاحب، اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوي بیان کې ادعا کړې ده چې په ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ دا حمله د دې ډلې دریو وسلوالو کړې ده. داعش ویلي چې دا حمله د اسلامي خلافت دریو سرتیرو کړې. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څارنه کوي هم ویلي دي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی. په دې حمله کې نوري صاحب چې پرون وشوه درې کسان وژل شول او 21 نور ټپیان شول. البته په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ پر اصلي مرکز، یعنی هغه اصلي مقر چې دی، پر هغه د یوې انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و چې د سپتمبر میاشتې په هغه پیښه کې هم دوه کسان بیا وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو.
آیا په دې حمله کې چې پر یو مهم وزارت شوي وژل شوي کسان له سیاسي پلوه مهم کسان دي؟
په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا یو مخکښ مشر عبدالرحمن مزوګي هم شامل و. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې مشر تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم په دې حمله کې وژل شوی دی. نو چون درې کسان وژل شوي، دغه دوه پکې هماغه مخکښ او مهم مشران دي چې د لیبیا د حکومت په کچه، یعنی د اعتبار وړ او مهم شخصیتونه وو.
که مختصر ووایې، وسلوال څنګه وتوانېدل چې د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي؟ د خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ وسلوال برید د دې وزارت مخې ته د یو موټر بم په 14 پیل شو. همغسې لکه القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم په همدې طریقه پیلوي. ورپسې دریو وسلوالو پر دې ودانۍ حمله وکړه او ډزې یې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم برید کوونکی په داسې حال کې وژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. هغه ومنله چې د لیبیا په امنیت کې داسې یوه ګډوډي راغلې چې له کنټروله وتلې ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر دا حمله غندلې او د هغو هڅو د مخنیوي پر اړتیا یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا غواړي دا هیواد د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په تنځای بدل کړي. نوري صاحب، د یادونې ده چې لیبیا په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرځېدو راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې دوو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي دي او بیلا بیلا وسلوالې ډلې د دواړو حکومتونو ملاتړ کوي.
یعنی د لیبیا خلکو له هغې ورځې راهیسې آرام ورځ نه ده لیدلې.
البته په افغانستان کې هم وضعیت تر دې ښه نه دی. موږ وینو چې که څه هم یو منظم حکومت، یو حکومت دی، یعنی موازي حکومتونه نشته پکې،
خو بیا هم ملي یووالی حکومت دی. بله، ډېره مننه. کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
ورستا با باوری چه ده کرکت 2019 کال لده نړیوال جام افغانستان تر اوړل شوی دی. په دې اړه به لخپل خبریاله واورخو. اوس لوګر ته ځو. په لوګر کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې وتړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتۍ وویلې. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې واورو.
په په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې دې نه شمېرل کېږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړې دي، نو د هغې د استیناف د تایید غوښتونکي یاستو بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل سي موږ به د کمیسیون دروازه هم دغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ شي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمېرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف شي دینه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوایی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوښښ روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړي دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي. بناً چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصه وي، باید بنده وي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا سي موږ لپاره جواب ووایي.
کسه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
په ابتدایي لیست کې د شکایتو لوګر ولایت د شکایتو کمیسیون پریکړه نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکوو که چیرې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړې عملي شي د لوګر په نهایي لیست کې به تغییرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضو نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحصن خیمې درولي او د یوې ورځې لپاره یې د خوست ګردیز لویه لاره تړلې وه.
و عمر دلچه په لوګر کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتې وهلې دي. له سیاسي شخړو ور اخوا د سپورټ په برخه کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام نن سهار وختي افغانستان ته راوړل شو. د لومړی ځل دی چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی له کابل راسره وصل دی. صافی صاحب، د دغه جام به حتما تود هرکلی شوی وي.
نوری صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د دغه کپ لپاره تیاری نیول شوی و. دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته دغه کپ راوړل کیږي. په 2014 کال کې هم د کرکټ دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی و. دغه جام
صفای صاحب د کرکټ نړیوال د کرکټ ټیم د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب په ورسیو کې حاصل کړی. مخکې دا جام د څه لپاره راوړل شوی و؟ معمولا دوی دغه جام په غړو باندې ګرځي، غړو هیوادونو.
بالکل، افغانستان هم دې ځل د دغه جام د سیالیو لپاره غړیتوب ترلاسه کړی دی. دا به د نړۍ په 5 لوی وچو یعنې په 22 هیوادونو او 48 لوی ښارونو کې دا به د نړۍ ګرځول کیږي. افغانستان هم درې ورځې د دغه جام کوربه دی، یعنی دا به کندهار، بامیان، هرات او دې ولایتونو ته وړل کیږي. له دې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا داسې پریکړه کړې وه په لومړیو کې چې د یو شمیر نامنیو له امله به دا جام افغانستان ته نه وړل کیږي، خو هغه فیصله د دوی داسې وکړه چې افغانستان ته د دې اجازه ورکړه چې درې ورځې افغانستان ته راوړل شي. دا په هرو څلورو کلونو کې یو ځل
بله
دا هیوادونو ته وړل کیږي چې په دغه جام کې د سیالیو د پاره غړیتوب ترلاسه کړي.
ډیره مننه ابراهیم صفایو.
تاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غوندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلطه چې له پاکستان سره سرحد لري سندو ولسوالی پسپری د شورې شینکی نوبار شمول زیات غر په دوره پای ته ورسېده په 40 کال کې را پوخ نشو او نوی نوبار د غوندانو علاقې ته دولت مستنه نظامی نه ملکی کلینیک را جوړ کړی د نه مکتب لرو
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي موږ شکایت د لوړ مقام پرې کړی
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دولس نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو خو اوس فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د ریاست د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه هیچا د کاندید په توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات پر روان پسرلی کې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې 15مه ورځ ده خو تر اوسه یې د چا نوم نه دی لیکلی. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو پروسه به شفافه وي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون وسوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او پولیسو ویلي دي چې په هغه په روغتون کې ساور کړې ده. علي رضا عابدي 46 کلن و او په پیل کې زخمي شوی و. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې د پېښې ځای یې محاصره کړی دی. علي رضا عابدي د پاکستان د متحده قومي حرکت ګوند له مشرانو و او په 2014 میلادي کال کې د هیواد د ملي اسامبلی غړی ټاکل شوی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو تکلن ماشوم د هغه هیواد د جنوبي ایالت نیو مکسیکو په دولتي توقيف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرنوویل چې دغه تکلن هلک د هغه له پلار سره د تکزاس ایالت ته په غیر قانوني ډول ور مهاجر شوی و او هلته نیول شوی و. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه ماشوم د تېر دوشنبه په ورځ شدید مریض و او ورسته بیا په روغتون کې ساور کړ. د اسلامي دولت او سواله ډله یا داعش وایي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرونی حمله دوی کړې وه. د لیبیا په پلازمینه تروبلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او شل تنه زخمیان شوي. او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي چې د سوریې د مدافع هوا د هوایي مدافع سیستم د اسرائیل یو شمیر میزایل چې د دوی لوري ته ورته غول سی وو شنډ کړی دي. د سوریې دولتي خبري اژانس رپورت ورکړی چې زیات میزایل د لبنان له فضايي حریمه ورته غول شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان